سلامونه او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. اورې چې په ننګرهار او هلمند کې د دو افغان خبرلونو د وژنې په تړاو د ځینو کسانو د نیول کېدو خبر ورکول شوی دا نور مطالب تر خبرونو وروسته. د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی یو قاتل نیولی دی. د ژورنالیستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی قاتل نیولی. طارق قریان وایي چې نیول سوي کس چې د اورزګان د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکی دی پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
مونږ تر سرین وروسته هغه ټول ویډیوي اعترافات خپل خلکو سره او رسنیو سره به شریکو چې ټول خلک د قاتلین وپیژني.
الیاس دایی میاشت مخکې پلشکرګای کی په یو 14 کې وژل سو. دایشیا د اسلامي دولت سختري ډلې په ننګرهار کې د خبريالي او د شوزو د حقونو د فعال ملالې میوند د وژلو مسولیت پر غاړه واخیست. د انکاس رادیو ټلویزیون ویان د ملالې میوند پرون سهار لخپل موټر چلون کې سره یو ځای وژل سو. د دې له وژل کېدو سره پرون ملي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو ژورنالستانو شمیر لاسو ته ورسید. تفصیل وروسته. د ژورنالستانو نړیوال اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د اتحادیې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی په ننګرهار کې د افغان ژورنالیست او ویاندې ملالې میوند وژنه په کلکو ټوکو غندلې او ویلي دي چې د ژورنالستانو نړیوال فدراسیون په نړۍ کې د خبریالانو د وژنو په اړه په خپل تازه راپور کې څرګنده کړې چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره د نړۍ یو له لسو تر ټولو خطرناکو هیوادونو دی. په دې راپور کې ویل سوي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په افغانستان کې درې نوي ژورنالستان وژل سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلي چې په روان 2020 میلادي کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم تر ټولو خطرناک هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو وار بیا وویل چې هیواد په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ایز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د افغانستان له نوي سفیر نجیب الله علي خیل سره په کتنه کې وکړه. قریشی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سوله ایز او باثبات افغانستان به د سیمې له اتصال او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. په همدې حال کې شغلی علي خیل پر خپل ټویټر پاڼه ښیلی چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره یې د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر پورته شویو ګامونو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو چلوونکو د هغه څه پر خلاف اعتراض کړی چې دوی په لویو لارو کې د پیسو غیر قانوني اخیستل بولي. دوی امنیتي ځواکونه تورنوي چې بې دلیل ورڅخه پیسې غواړي. د لاریو او کنټینرونو چلوونکو له تیرو څلورو ورځو راهیسې خپل نقلیه وسایط په ورګون کې درولي او وایي تر هغو کار ته دوام نه ورکوي چې د غیر قانوني باج اخیستو مخه نیمې نیول سوې. د پکتیکا چارواکو د موټر چلوونکو د شکایت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. آیرلند وایي د افغانستان پر وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. په پام کې ده چې افغانستان او آیرلند د کرکټ د نړیوالې شورا د نړیوال سوپر لیګ جام لپاره درې مسابقې وکړي. تر اوسه د دواړو لوبډلو ترمنځ د مسابقو ځای او نیټې نه دي ټاکل سوي. آیرلند دغه راز د متحده عرب اماراتو پر وړاندې هم د خپل ټیم نمونه اعلان کړل. آیرلند په روان 2020 میلادي کال کې د کورونا وبا له خپرېدو سره سره توانېدلی چې 12 نړیوالې مسابقې وکړي. دغه ټیم د سش کال په اګست کې انګلند ته ماتې ورکړه. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړیو پرون پنجشنبه د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي که سرغړوونکي په یو ساعت کې هغه مطالب چې محتوای تروریستي بڼه لري لري نه کړي لویه جریمه به ورکوي. د اروپایي کمیسیون مرستیال رئیس مارګراتیس شیناس وروسته له دې چې د پارلمان غړیو وړاندې سوې مقرره نهایي او تصویب کړه وویل د نن ورځې موافقه په راتلونکي کې د حملو له مخنیوي سره د مرستې لپاره یو مهم ګام دی. د همدارز زیاته کړه چې د پاریس له بریدون وروسته په اروپا کې امنیت د اروپایي اتحادیې د اجنډا سرته راوستل سوی دی. په برازیل کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره پر یو وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. برازیل 212 میلیون نفوس لري او تر اوسه د دغه هیواد 8 میلیونه اوله کسان په کورونا وایرس سخته سوي چې د هغو له منځه 1,78,000 تنه مړه سوي دي. د برازیل حکومت په وروستیو کې د واکسیناسیون لپاره څو نیټې اعلان کړې دي. لومړی یې وویل چې په مارچ میاشت کې به د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیل سي، خو څو ورځې وروسته یې وویل چې ښایي په جنوري یا فبروري میاشت کې خلکو ته واکسین ورکړي. په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د دولت پر اقداماتو زیاتې نیوکې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون د قادروف او 15 نورو کسانو پر ضد دغه بندیزونه اعلان کړل او ویل چې په دغو بندیزونو کې شپږ روسی شرکتونه چې له قادروف سره نږدې اړیکې لري هم شامل دي. قادروف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کلک ملاتړی دی. نوموړی چې له 2000 څخه د چچنیا مشر دی، د بشري حقونو د روسی او نړیوالو ډلو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو لکه بې محاکمې اعدامونو، شکنجو او یرغمل نیونو تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. نن جمعه ده، د لیندیا قوس 28 د دسمبر میاشتې 11 د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د افغانستان د کورونوي چارو وزارت له یو پرمختګ خبر ورکوي.
د الیاس دای قاتل ونیول سو او په خپل اطرافات کې ویلی سي د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري.
ننګرهار ولی د وی خبریالې د وژنې په تړاو د ځینو کسانو تر نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کیږي، لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډیږي افغانانو ته.
د ښځو پر خلاف د زور زیاتی د نمنځ وړلو د کمپاین په اړه هم مفصل راپور خبرو.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه به نه مرم. د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې 12 کاله نه کوچنی یو غې واده کړه.
په بهرني موضوعاتو کې د امریکا دوی سترې جنگي الوتکې د ایران اوبو ته نږدې والوتې. دوه اونیزه پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې راځي. نیمه نړۍ او کور کله د خبرونی د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولې دي. د ننګرهار ولی د ملالې میوند او د کورونی چارو وزارت ویان بیا د محمد الیاس دایی د قاتلانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په څه کم یوه میاشت کې د دریو افغان ژورنالیستانو وژل کېدو د رسنیو او ژورنالیستانو د ژوند په اړه اندېښنې زیاتې کړې. عصمت څاروان تفصیل لري.
افغان چارواکی وای چې د دوو خبریالانو الیاس دایی او ملالې میوند قاتلان نیولې دي. په جلال آباد کې د ملالې میوند وژل کېدو څو ساعته وروسته د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل وویل چې د انعکاس رادیو تلویزیون د خبریال قاتلان نیولې دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د دغه خبر د تایید ترڅنګ وویل چې د آزادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. دایی یوه میاشت وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنې کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ننګرهار والي ښاغلي امرخیل آزادي راډیو ته وویل د ملالې میوند د قتل په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. امرخیل زیاته کړه دا کسان د ملي امنیت له لورې نیول شوي او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
دوه نفره مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل و. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه سیروپ سی پل اخلو چې د پردی شاته دی دی برنامه یا دی دی ترور تر شا ولاړ و هغه به هم نیول کیږي او دی به قانون منګولو ته سپارل کیږي.
په همدې حال کې د کورونا چارو وزارت ویندوی طارق آریان هم تایید کړی چې د ملالې میوند قاتلان تیر ماشام د جلال آباد شار په دریمه ناحیه کې ونیول شول. د آریان په وینا له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې ګرویشنې روانې دي او د اقرار ویډیو به خپره شي. پر ملالې میوند برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د کورونا چارو وزارت وایي چې یو طالب چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په قتل کې مستقیم لاس درلود نیول شوی او پر خپل جنایت اعتراف کړی دی.
د الیاس دایی قاتل ونیول سو او پر خپل اعترافات کې ویلی چې د طالبانو د یو شبکې چې چریکي فعالیتونه ترسره کوي غړیتوب لري. موږ خپل څیړنې دوام ورکوو تر څو نور هغه کسان چې په دغه شبکې کې شامل دي هم ونیول شي.
تر دې وړاندې هم چارواکو د الیاس دایی د یوه قاتل د نیول کېدو ادعا کړې وه، خو څرګنده نه ده چې دا کس چې ښاغلی آریان یې یادونه کوي هماغه تورن دی او که بل څوک. همداراز د ولسمشر غني یوه ویندوی د واخان مینهپال څو ورځې وړاندې ویلي وو هغه شبکه چې د الیاس دایی په قتل کې لاس درلود پیژندل شوې او غړي به یې ژر ونیول شي. د ملالۍ میوند له وژل کېدو سره په روان کال کې په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو شمیر لس تنو ته ورسېد. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو پر اساس له 2002 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې درې نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له درو تر ټولو خطرناکو هیوادونو ځنې دی. د افغانستان په ختیځ زون کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس شیرشاه همدردوی ملاله میوان یوازې د رادیو تلویزیون خبریال او ویانده نه وه، بلکې یو مدني فعال هم و چې تل به یې د ښځو د حقونو دفاع کوله.
د اسمت څارون په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي په ننګرهار او هلمند کې د دوو افغان خبریالانو قاتلان نیولي دي. د ننګرهار والی په جلال آباد کې د خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو څو ساعته وروسته تیر ماښام د دوو مشکوکو قاتلانو د نیول کېدو خبر خپور کړ. ضیاءالحق قمرخیل وویل چې نیول سوو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. سلطان محمد سرور له ښاغلي قمرخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دغه کسان څنګه ونیول سول.
متاسفانه زړوره باتوره خور او هغه خور چې هغه د افغان دردېدلو ښځو غږ و ژبه وه، پیاوړې خور وه ملالې میوند، هغه په جلال آباد کې په شهادت باندې ورسېدله. پای اوس مو په دې باندې کار پیل کړ چې دا ملي مې پیدا کړو. شخصا په خپله مې د دې عملیاتو همدارنګه د دې تحقیقاتو او د هغې تر څنګه د دې موضوع تعقیب په لاس کې ونیول. بالاخره خوشبختانه دې نتیجې ته ورسېدو چې ماښام مو د دې په هغه عملیاتو کې کامیاب شو. هغه دوه نفر مو ونیول چې مستقیما د دې په قتل کې دخیل وو. په ابتدایي تحقیقاتو کې اعتراف هم کړی ده. لا نورم دی هغه څیرو پسې پل اخلو چې د پردې شاته د دې برنامې یا د دې ترور تر شا ولاړ وو هغه به هم نیول کېږي او دوی به قانون منګولو ته سپارل کېږي. دلته د دې ګناه یوازې دا وه چې د دردېدلو افغانو خویندو غږ ته انعکاس ورکول.
ولی صاحب محترم ویلی سي چې انګېزه د قتل څه وه؟
د به نور هم تحقیقات کیږي. موږ به ځینې نور څیرو پسې پل اخلو چې څوک په دې کې دخیل وو. کله چې تحقیقات تکمیل شول ان شاء الله د افغانستان ولس سره به شریک کیږي. فعلا هم دومره معلومات ما سره وو، غوښتل مې تاسو سره شریک
وي. ویلی سي چې دوی کوم خارجي ډلې سره تروریستي ډلې سره ارتباط درلوده که نه، ځکه چې داعش د دغه قتل
ابتدایي معلومات دا دي چې داعش په دې کې دخیل ده. اما وګورو چې داعش تر څنګه نور هم نور څوک دي چې دا برنامه کې دخیل وو او د دې په ترور یا شهادت کې دخیل هغه به وروسته جزئیات کې معلوم شي.
خبریالانو ته څه پیغام لري؟
یو شی چې زه غواړم یادوري وکړم، خبریالانو ته هر دښمن د افغانانو ټول یو دښمن ده. هغه څوک دي چې د افغانانو رفاه نه غواړي، د افغانانو پیشرفت نه غواړي، افغانستان جوړ او آباد نه غواړي. یو شی اطمینان ورکوم چې په خپل ټول قوت باندې هم د دې امنیت او د امنیت تر څنګه لکه د ملالې خور غوندې څوک په شهادت رسولې دي پال ورپسې اخلو. تاکید په دې باندې کوم خبریالانو ته چې دوی باید هماغسې با جرأت ودرېږي او نظام یې تر څنګ ولاړ ده تر خپل وسه پورې. دښمن به ماته خوري او دښمن به رسوا کېږي لکه نن چې رسوا سل او چهرې به انشاءالله نور بربنډېږي افغانانو ته.
د ننګرهار والي ضیاءالحق قمرخیل ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د یونما نوې راپور وایي چې په افغانستان کې شزې او جونی له قضایي سیستم څخه به برخې دي. بل بلو ادارو په افغانستان کې د شوزو پوړاندې د تاریخوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ملالی بشیر تفصیلی راپور لري چې د یو متضرر شزې په ځخ پیلېږي.
ما ته دا نه جوړي د دې خاطره پیدا شوې چې زه واده شم زه به نم لرم د هغې نه پسند بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه د هغې خاطر
دا غږ د کندهار د یوې اوسېدونکي دی چې تر کورني تاوتریخوالي وروسته ورته د اعصابو ناروغي پیدا او په کابل کې د درملنې لپاره بستر سوې وه. دا ښځه چې ازادي راډیو یې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه اخلي له هغو ګڼو افغان ښځو یوه ده چې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د ښځو چارو وزارت ویاند سوریا د ادرس په افغانستان کې د یو کال پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
قضای ثبت شده از امور و ارقام توحید شده است
د دیارلس او وطن اویوم د نومبر څخه د دیارلس او نه نویوم کال تر نومبر میاشتې پورې په مرکز او ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2203 قضیه ثبت شوې دي. تر ټولو زیاتې پیښې د وهلو ټکولو دي. یو ول سو اته قضیه د فزیکی تاوتریخوالي
فیزیکی می باشه.
د میرمن د ادرس په وینا په زور واده کورنۍ تاوتریخوالی جنسی تیری طلاق ځانوژنې ته اړ ایستل د کوچني عمر ودونه د زده کړو مخنیوي د خوښۍ د واده مخنیوي وژل تشتول ټپي کول د ښځو برخلیک ټاکل له کاره مخنیوي له میراثه بې برخې کول تر یوه زیات ودونه صحرایي محکمه سپکاوی او جنسي ځورونه له هغو مواردو دي چې دوی یې قضیې ثبت کړي دي. دا یوازې هغه قضیې دي چې راپور سوي دي. د ناراپور سویو پیښو شمیر نه دی معلوم.
زما خواښ خر لورونو خینو اندروریانو ټولو په مار قسم ظلم وهل ټکوله باندې تیر کړه د نشو ګولې به راکولې درې درې شپې دوه دوه شپې به نشه پرته ومه زما له به روټۍ نه راکوله دوه ورځې درې ورځې زنځیرونه یې راته خپو ته اچول مونځ او داسې نه پرېښودمه
دا د یوې بلې افغان ښځې غږ دی چې په کابل کې اوسي او په خپل کور کې د خپلوانو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوې. په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوي دي. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منې کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره په هغوی کار کول د تاوتریخوالی له دوو مواردو څخه دي. له سرغړوونکو کسانو سره د قانوني چلند خبره هم سوې ده. د دې قانون له مخې ښځې کولای سي د تاوتریخوالي قضیې محکمو ته یوسي، خو ملګري ملتونه وایي چې ډېر کم وختونه عدالت پلی کیږي. دغه ادارې د دسمبر په 1 نیټه په خبره کړې راپور کې ویلي چې د 2013 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2020 کال تر فبروري میاشتې پورې د راپور سویو پیښو یوازې نیمه قضیه په لومړۍ محکمه کې څیړل سوي او د ټولو قضیو یوازې 40% عاملین مجازات سوي دي. په دې راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي د عاملینو د معافیت ستونزه پراخه ده او له دې کبله چې ډیری وختونه عاملین نه مجازات کیږي ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. د ښځو سره د تاوتریخوالي عاملینو د نه مجازات کېدو څخه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم شکایت لري. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه باید ژر تر ژره حل سي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره حقوقي چوکاټ شته او په لویه څارنوالۍ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي څانګه شته. تر اوسه له دې ډېر لرې پاتې یو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوونکي مجازات سي او د مافیات فرهنګ له منځه لاړ سي او نړیواله ټولنه به پرته له شکه دا هر څه څاري او د وضعیت ارزولو لپاره به یو کمیسیون وګماري.
د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره دوی ته ځینې برخې ټاکل سوي دي. د بیلګې په توګه په پارلمان کې له 2500 چوکیو څخه 8 ښځو ته ځانګړې سوي دي چې د ټول پارلمان 20% کیږي. همداراز ولسمشر محمد اشرف غنی اعلان کړی چې د ټولو 34 ولایتونو لپاره به مرستیالې والیانې ټاکي. په دوی کې تر اوسه پورې 14 ګمارل سوي دي. ځینې میرمنې د وزیرانو په توګه هم کار کوي، خو په نومبر میاشت کې ولسي جرګې دوو ښځینه کاندید وزیرانو ته د باور په رایې نه ورکولو سره حتی د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی هم حیرانه کړه. هغې د دسمبر په 8 نیټه ازادي راډیو ته په لیږلې ځانګړي پیغام کې وویل چې د دوو نوماند ښځو ردول هم یو ډول تاوتریخوالی دی.
قسمی که در این اواخر ما شاهد خشونت در مقابل دو وزیر زن بودیم.
مونگ پا درستهو که در دو خزینه و وزیرانو پر ولانده در تاوتریخوالی شاهدان بود چه ورته در اعتماد رای ورنقل شوی. در رای نه ورکولو دلیل مهم نه دی، اغی د انتخابی دو حق درلود. خدا چې د اری یوی نه اویا او دری پنزوس رای باطل کړی، د دوی حق یې سلب کرد.
هر کدام را باطل مبدل کردن حقشان را سلب نمودند.
په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د ښوونې او روزنې د 1991 کال راپور ښیي چې ښوونځیو ته تلونکو 9.6 میلیونه زده کوونکو کې 3.6 میلیونه نجونې دي. خو د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې لا هم 3.1 میلیونه هغه کوچنیان له تعلیمه بې برخې دي چې عمرونه یې ښوونځي ته د تګ دي. د طالبانو د حکومت پر مهال په افغانستان کې ښځو ته د کار اجازه نه وه او ښوونځي یې پر مخ تړلي وو. اوس چې په قطر کې د دې ډلې سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل سوي، د بشري حقونو مدافعین وایي باید د افغان ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدي ازادي راډیو ته وویل په اساسي قانون کې ښځو ته د ورکړل سوي ونډې څخه باید سرغړونه ونه سي.
قانون اساسی افغانستان برای تمام ادبا نظر
به افغانستان اساسی قانون د 22 ماده پر اساس ټول افغانان د کار کولو او د هیواد په پرمختګ کې د ونډه اخیستلو برابر حق لري. زه فکر کوم چې اوس وخت را رسیدلی چې طالبان باید دا خبره ومني چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پر شاتګ نسی کولای او هغه کارونه چې نارینه او ښځې په افغانستان کې کوي د ټولنې د پرمختګ لپاره دي،
برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنیږدې درو میاشتو راهیسې په دوحه کې په روانو خبرو کې لا هم د ښځو پر موضوع ځانګړی بحث نه دی سوی. د حکومت په یوشت کسیزه مذاکره چې پلاوی کې څلور ښځې دي، خو طالبانو په خپل یوشت کسیز پلاوی کې یوه ښځه هم نه ده شامله کړې. د حقونو مدافعینو د حکومت په پلاوی کې د یوازې څلورو ښځو پر شاملولو انتقاد کړی. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي و
د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي کولو د ډاډ ترلاسه کولو په خاطر باید ښځې د سولې د بهیر برخه وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قانون د 1315 مادې له مخې ښځې باید د سولې د هر ډول بهیر برخه وي. په افغانستان کې شاوخوا له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو د حقونو مدافعینو پر افغان حکومت ټینګار کړی چې که د سولې بهیر پیل سي، ښځې باید برخه پکې ولري. دا د همدغو مدافعینو د اوږدې او کلکې مبارزې نتیجه ده چې نن موږ د حکومت په مرکز ټیم کې څلور ښځې لرو، خو دا کافي نه دی. د یوویشتو کسانو په پلاوي کې څلور ښځې کافي نه دي چې د هېواد د نیمایي نفوس د ګټو استازیتوب وکړي، باید لس یا یوولس ښځې وي.
نه یوازې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې سته، بلکې اوس مهال پر ښځو زیاتېدونکو هدفي بریدونو هم د بشري حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اووه میاشتې مخکې په کابل کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوه غړې او د هغې موټر چلونکی ووژل سول. همداراز د میدان وردګ پر ښاروالي ظریفه غفاري حملې وسوې چې هغه ورڅخه ژوندۍ وتلې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې مشرې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه فعالانو او چارواکو هدف ګرځول اندېښنې راپاروي.
The two employees of the Afghan Independent Human Rights Commission who were killed in June, one of whom was
جون میاشت کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په دوه کارکونکو حمله په یادولو ورده چې پکې یو خزوا د دوه حملو تاریخ ته په کتو ښکاری چې ځینې حمله طالبان کوي، خو په اړه موده کې مونږ نه پوهیږو. افغانستان اوس مهال په یو مهم پړاو کې دی او هر ډول زورواکي د خپل مخالفینو لمخې لری کولو په خاطر خای د حمله کوي. وضعیت خطرناک دی.
It's a dangerous moment.
د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا کانفرنس موضوع هم و. په دې غونډه کې له افغانستان سره مالی مرسته کوونکو یو شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو ادارو ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د ښځو حقونه خوندي او هغوی ته د ژوند په هره برخه کې د کار زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې په جنیوا کانفرنس او نورو نړیوالو غونډو کې کړي ژمنې عملي کړي. د ښځو لپاره د ځانګړي وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردک ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره ښه پلانونه لري.
زمينه مساعده کړو چې ښځې ته د میراث حق ورکړل شي، د ناوړه دودونو مخه ونیسو، د عامه پوهاوي د لیارې، د قوانینو د تطبیق د لیارې او د ښه نظارت د لیارې د قوانینو پر تطبیق باندې او د یو باسواد ټولنې منځته راوړلو له طریقه او د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په واسطه به وکړای شو چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړو په هیواد کې.
د ملګرو ملتونو په وینا له نسلي، جنسیتي، ملیتي، نژادي، مذهبي او ژبنیز توپیر پرته د ژوند حق، له غلامۍ او ځپنې ازادي، د نظر او بیان ازادي، د کار او زده کړو حق د انساني حقونو مهمې برخې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ سوي د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW له ټولو دولتونو غواړي چې د ښځو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د 1980 کال د اګست په 4مه نیټه د CEDAW سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه سو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د لویدیځ یو شمېر چاپي خپرونو د خبریالې ملالې میوند په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د انعکاس راډیو او تلویزیون خبریاله ملاله میوند پرون سهار په جلال آباد ښار کې له خپل موټر چلوونکي سره هغه وخت وژل شوه چې په موټر کې کار ته روانه وه او وسله والو ډزې پرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د ملالې میوند په اړه لیکلي دي چې د خبریالي او د ښځو د حقونو د دې مدافع د وژلو پیښه دا تاییدوي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد تشدد په زیاتېدو دی. د ورځپاڼې په باور له دې پیښې سره روان کال په افغانستان کې د وژل شویو خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو شمیر 100 ته ورسید. د ګارډین په باور 15 کاله مخکې وسلوالو د ملالې میوند مور چې هغه هم یو فعال وه ووژله. ملالې میوند د فبروري په میاشت کې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې ویلي وو چې په ټولنه کې له سولې پرته ژوند نشي کېدای. ګارډین لیکي تیره میاشت ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو او همداراز د ټولو تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش په کابل کې د بې چاودنې قرباني شو. ګارډین وړاندې څرګندوي افغان حکومت اروپایي ټولنه د جرمني سفارت او په کابل کې د بریتانیا سفیر پر خبریالانو او فعالانو بریدونه غندلي دي. د جرمني سفارت ویلي دي چې د بشر د حقونو نړیواله ورځ په افغانستان کې د بي خبريالي له وشلو سره پیل شو او یو نامه د بریټ ټکان ورکونکو بلل دی. ګارډین لیکي نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو اندیشنه څرګنده کړې ده که طالبان راتلونکی کال د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره بیا په یو ډول وخت ورسی شي په تیرو نشته دوله سیسو کې به د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو مخه ونیول شي. بل خبرونه میل آنلاین لیکلی دي چې ملاله میوند 22 کلنه و چې خپل موټر چلوونکي محمد طاهر سره هغه وخت وشل شو چې کار ته روانه و. خبرونه لیکي چې ملاله میوند په ښکاره دا خبره کوله چې شزي خبريالانې په افغان ټولنه کې تر ډیرو فشارونو لاندې کار کوي. انډیپندنت ریسپانډ لیکي ملاله میوند د دې ترڅنګ چې د تلویزیون او راډیو د خبرونو وړاندې کوونکې و یو فعال و چې د افغان شزو او ماشومانو د حقونو څخه دفاع کوله. ورسپانه پرته لدی چې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال محمد الیاس تعینو مخلي وړاندې لیکي د وې میاشتې په موده کې دوه افغان خبریالان وژل شول. انډیپندنت بیا د بیپولي خبریالانو د ټولنې په وینا لیکي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو خنړی هیواد دی.
د امریکا دوی سترې جنگل وته کې د ایران او بوت تصویر موال وته. راپورونه وایي چې امریکا غواړي ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټومي ساينس پو د وجل کېدو د غچ لپاره د حمله په فکر کې نوي. تیر کال د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته ایران په عراق کې د امریکایي پوځیانو د اډې پر لوري توغندي ویشتلې وو. اسمت سروان تفصیل لري.
دوی ستری امریکایي جنگي الوتکې پرون پنځشنبه د خلیج د سیمې د درو عربي هیوادونو له جنگي الوتکو سره یو ځای د ایران ساحلي قلمرو ته نږدې والوته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخي امریکایي چارواکو وویل د دغو ستراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو د الوت هدف ایران ته د احتمالي اقداماتو د مخنیوي پیغام او په منځني ختیځ کې د ثبات ساتلو لپاره د امریکا پرشمنی ټینګارو. د امریکا دوی بی 25 اچ سترافورټرس الوتکی د چهارشنبه په ورځ د دې ماموریت لپاره د امریکا د لویزیانا ایالت د هوایي ځواک له اډې والوته. د دغه الوتکو ماموریت ټول ټال 14 ساعته دوام وکړ. دغه الوتکو چې د سعودي عربستان او دوه نورو عربي هیوادونو جنگي الوتکې هم ورسره ملګري وي د ایران د اوبو قلمرو ته نږدې 2 ساعته په هوا کې تیر کړ. دا په تکم یو میاش کې دوه همزل دی چې جنگي الوتکې د دې سیمې په فضا کې لیدل کیږي. امریکایي رسنیو دریونه وړاندې اډا کړې و چې په سپینه ماڼۍ کې په یو غونډ کې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ هم پکې ګډون درلود پر ایران د حمله پر احتمال خبري وشوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د دغو الوتکو دا تازه ماموریت د ایران د اتمی ساينس پو محسن فخری زاده له وژل کېدو وروسته د ایران د پوځي اقداماتو د احتمال په اړه په امریکا کې د جدي اندېښنو شوډنه کوي. همداراز دا مانوره وروسته لدی کېږي چې په عراق کې د امریکا له لوري د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قماندان قاسم سلیمانی تلین په رانږدې کېدو دی. راپورونه وایي چې امریکا د خپلو دغو دوو سترو الوتکو په اړه چې خورا درانه او قوي بمونه او اتمي وسلې وړلی شي په خلیج کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړی و. تر دې څه موده وړاندې د امریکا الوتکوونکې بیړۍ له درو جنګي بیړیو سره د مخکيني مهالویش خلاف په سیمه کې تر نامعلومې مودې پورې پاتې شوه او بیرته امریکایي اډې ته ستنه نه شوه.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی قتل نیولی دی. داعش یا د اسلامي دولت سختریزې ډلې په ننګرهار کې د خبریالې او د ښځو د حقونو د فعالې ملالې میوند د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ژورنالیستانو نړیوالې اتحادیې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو له دریو تر ټولو خطرناکو هیوادونو وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی یو ور بیا وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي او سوله ییز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. آیرلینډ وایي د افغانستان په وړاندې د دریو مسابقو لپاره د خپل کرکټ ټیم لوبغاړي وټاکل. د اروپایي اتحادیې د پارلمان غړو پرون د انټرنیټ له لارې د تروریستي مطالبو د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت مقررات تصویب کړل. په برازیل کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتېدو سره پر یوه وخت د دغه هیواد حکومت اعلان وکړ چې په 2021 میلادي کال کې به د دغه هیواد ټول وګړي د کورونا وایرس په وړاندې واکسین سي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا د سیمې د مشر رمضان قادروف پر ضد نور بندیزونه ولګول. په اورزګان کې د ازادي رادیو یو ویډیوي راپور د یو ماشوم ژوند بدل کړ. شریف الله شرافت راپور لري.
محیب الله به له کوره تر ښوونځي شاوخوا یو کیلومتر په خړپوړو وهل او په سینه بڅکېدی. نوموړي نه یوازې دا چې ډیر کړه او ګاله، بلکې کله چې به تر ښوونځي رسېده لاسونه او جامې به یې ټولې د لارې په ګردونو او خاورو لړلې وي. خو د دې معلول کوچنی په ژوند کې وروسته له هغه بدلونونه راغله چې ازادي راډیو د ده پر ژوند د څه باندې دوه کاله مخکې یو ویډیو راپور خپور کړ. محیب الله چې په خبرو کولو کې یو څه ستونزه لري، خو د ښوونځي او درس ویلو سره لیوالتیا زیاته ده او په ترینکوټ کې د یوې ښوونځي زده کوونکی دی. د ده 23 کلن پلار نور محمد ازادي راډیو ته وویل، زه دوه کاله مخکې په ډیر کړاو تر ښوونځي تلو، خو اوس یې د تګ راتګ لپاره ډیرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي.
مخکې خدای پر سینه باندې تلی ښوونځی ته، اوس به عباس کلان چې تاسې موږ ته راته کړي دا مسلمانان موږ سره کومک کړي دي، اوس به د هغه ښوونځی ته دی په عباس کلانو کې ښه وساز یې. موږ دغه موږ پخوا د ده سره ډیر په تکلیف وو، اوس ډیر وساز شوي یو چې دی د عباس کله کې ډیر کومکونه راسره وسو. څلور پنځه عباس کله چې دغه د عباس کلان یې راکړله، د ده جامې راته راکړلې، نور داسې یو دوه ګاشته رالی راته یو مسلمانو ډیر د خورا د کور شان را ترا کړل.
هغه راپور چې د محیب الله پر ژوند د جوړ سوی وو، نور محمد د خپل بیوزلی کیسه پکې کړې وو او د خپل زوی د پالنې او درملنې په برخه کې د مرستي غوښتنه کړې وو. هغه غوښتنه چې مرستندوی بنسټونو او اشخاص ورته مثبت ځواب وایي. د نور محمد په وینا د خلکو مرستي نه یوازې دا چې ښوونځي ته د معلول زوی د تګ راتګ لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي، بلکې هغه ته د خلکو پاملرنه زیاته کړي او په وړاندې د پخوا په مقایسه د نورو ماشومانو چلند هم بدل شوی دی.
په خو دا خلکو دا کښنیانو په پسخندونه په ولا خدای براوته بتلای نو سو چا به سات پر چیرو کښنیانو شونځي ته بتلې داله په پسې وسات په چیروي. او اوس خو شسم روانه شه دغه باسکل کې وساولاټ سي حالت شونځي ته خپل دغه کې بیرته راځي په باسکل کې.
د محیب الله سره په مرسته کې ډیره وانډه دا تا په نوم یو خیریه بنسټ اخیستې. د دې بنسټ مشر اتاولا شګیواله صدر اړوي ته ویل، کله چې ښوونځي ته د محیب الله پر سینه د څکېدو ویډیو راپور د ازادي راډیو پر صفه ولیدی، نو د دې کوچنی سره د مرستې هوډ وکړ. محیب الله له مور څخه په پښو معلول زیږېدلی دی. که څه هم ډاکټران وایي چې د محیب الله د وجود غړي سلامت دي او قسمه درملنې وسی کېدای شي چې مالیات یې رقم سي، خو پلار نور محمد وای د زوی درملنې په کابل کې د ډاکټرانو لتوان وتلی او ورته ویلی دی چې له هیواد بهر یې د زوی درملنه کېدای سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکننه زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهید ازادي راډیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. د دېونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي که په پام کې ونه نیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړینه نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیه په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لامل د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري. دغه خواړه چې دی وجود تقویه کوي
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنۍ د بے پروايي لامل ایوې مور ته پیدا کېدلی شي.
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیر یاړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېخت ورځې پورې حتمی ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا دا کړو. خو د خبرونی په فایل کې په دیاله راپور او ورچه دی وی مور په غاک پیلېږي.
کله چې ما ولادت وک ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پېدم. ما پرېز نه کاوه لټې شایان مې نه خورل. ما ولدا چې دی لمغړی بوی بیره باندې بد لګید او همڅدان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاول. یا خو بو کې مې لاس واه او پرېز مې نه کاوه ترشي وتندیو. یا خو بو دغه شایان به مې خورل نو نه پېدم. یا خو از ما ولباری او بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل ځنه zarar نه کوي خو متاسفانه اوس راته ځینی مشکلات پیدا شوی چې ملا می درد کوي خوندزي ځینی وخت تیر کوم.
دا نوید وچې د خپل ترخی تجربې راته وبې د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه وویلې. نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولې چې له کابل یو اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بل مور د چې له مجبورۍ نه د توانېدلې تر څو د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمیر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نه پاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو. مور مې هم رانه لري او خسرګنۍ څخه هم بیلوم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلودل. هغه ورځ ولادت کړ او په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخ اوبو کې به مې لوښي مینځل جامې مینځلې. دا پر من لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې. نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبوره وم اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي خاصه تو کله چې موسم یخ شي یعنی هوا سړه شي زیاتر ټول عضلات می درد کوي ملا می درد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نه پاس د میندو ځان ته پاملرنه کول شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نه پاس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوي وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور دوايي د زیګون نه پاس به خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله. ان تر څلوېختي پوري به په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د دې په خبره همغه پاملرنې وي چې دا اوس هیڅ صحي مشکل نه لري. نور به د ممتاز لخلي واورو.
زما خپل ټول او خپل ولادتونه په شفاخانه کې مکړی او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغه هم په شاخه کار نه مانه پرې خو دا ما الحمدلله سه شکر هیڅ ستونزې مشکلاتونه نه لرم. ځکه چې هغه په وخت کې ما خپل ځان ډیر توجه کوله.
د زیګون نه پاس د مور خړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډیره یوې کورنۍ پورې هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي. او لادرنو کارونه نه یو ساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیګون نه پس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګوله چې د دوونګندو خوخې ده وایي اوسنۍ ناویانی چې مور شي د زیګون نه پس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کیل څه لازم ده، خدای مهربان ده، په دې خو څوک نه ده چې جیک بسي او دا بنا جوړ سي او دا کوم مصیبت به ورته پیښي نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي. خو دوی کوي بیا کنه مونږ هم ماشوم راوړي بیا پنځه شپږ خو مې راوړي بیا دوه درې مې نقصان کړی ده بیا ولاغه مهاجګې
د نوې ماشوم دنیا ته راتګ د میندو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدوارۍ او د زیږون د سختې مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمیرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیږون نه پس هم د مور او د کورنۍ مسؤلیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې که له پامه وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغه ته یو سی ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږه صحی کارکونکي سی ایچ ډبلیوز مونږ ورته وایو د جامع صحی کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلی کې امیدوار ښځې دغه کوي په نخا کوي نو امیدوارې ښځې نخه چې دا غسره ده معنا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه دوی ورزي کونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه ورزي یا د ولادت آوټکم هم بیا لیکي سیاره ماشوم یې وشو ژوندی و څنګه و او ولادت کمزي کې وشو نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنې هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بل بورډونه لرو.
د زیږون نه پس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک دغه ټکو ته پام کوي. خو ځینې وختونه بیا د زیږون نه پس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څخونه منه کوي چې په حقیقت کې د زیږون نه پس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې دي په ګډه وی واورو.
فرشته ما د اڅن قیمت اوسیدونکي ما میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو نورو ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې د ماشوم اوزیږي نو باید له هغې نه ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو هدیه ده کارتینا اوسیدن که ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه ونه کړي او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زچه باد پیدا کیږي.
زمانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنې باید خواړه هر رقم خواړه وخوري تر څو ګټه ورته ورسوي. هغه خواړه چې ډاکټر منتی نه خوري ځکه ډاکټر بیا پوهیږي.
د زیګون نه پس د روغتیایي ټکو په پام کې نیول د یوې مور لپاره زیاته اړینه ده. خدا چې دغه روغتیایي ټکي کوم دي ل زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکو کې کومي روغتیایي ستونزې راولړول شي. دا به د نسایي ولادي ډاکټر فریدی امرخیل نه وورو چې زموږ همکاري وګمی جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
you
ډاکټر صاحب کپ سر کې دارا ته وایاس چې یو مور بعد له ولادت نه لکه مخړو او څخونه پرهیز وکي.
اصلا پاسته ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه مایندې چې وزیګون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوی خواړه وخوري، هغه خواړه چې دوی وجود ته وجود تقویه کوي. فقط دا مایندې کولای شي چې له ساړه شیان نه مثلا کل ساړه وبه باید ونش کې د خطر چې هغه سبب د درد کیږي، اما نور خوراکونه هیڅ د خوراک موجود نه ده چې مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کار له شاقه کار له زیات فعالیت نه ده، که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب دي کی چې مور ضعیفه ده، توانایی نه لري دومره کار، پس دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفيږي، دغه له خاطر توانایی د وجود ختميږي او سبب دي نور امراض کیږي، سبب دي نرمي دي اډوکو، سبب دي کی چې مور درد ملا درد خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب کچیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحی ټکی په پام کې ونینیسي نو کوم روغتیایی ستونزې ورته پراتلونکي کې پیدا کېدای شي؟
اولین مشکلات چې پاس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې اماغه انتانات یا میکروبونه دي، په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا ډپریشن چې ډیر زیات په مایندو کې دا رول لري، د حالت دوی ته پیدا کیږي، بې خوبي ورسره هم یو ځای کیږي، دغه حالت نه دي چې سبب دي ګرځي چې مور کله کله ضعیف سي او نسی کولای خپل ژوند ته سمه ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب کله چې و مور ولادت کوي د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایی ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري.
د مایندو استراحت اول خاطر څلوېختو ورځو پورې حتمی ده، د خاطر از اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېختو ورځو پورې لوی پات کیږي، دوی باید په دغه لاسو د اول ورځې کې ډیر مطلق استراحت ولري، ډیر کم ګرځېدا ولري، پس لغه هم مایندې باید بر علاوه خپل خوراک ته متوجه وسی، په څنګ کې باید استراحت وکا، په کافی ډول باندې خپل خوب باید وکي تر څو چې دوی وکولای شي له آینده لغه مشکلات دوی ته پیدا کی لغه جلوګیری وکا. په یو حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکي سبب دي کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي او سبب دي کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګیدا کې مشکل پیدا کا، و ور سره که دوی صحیح مراقبت ونسی سبب د تب درد او بلاخره سبب د خون ریزی او بلاخره بعض اوقات سبب دي کیږي چې حتی دا مور بل زیګون ونسی کړی.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیګون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتبولو ته ځنګړې شوی و، د پایلې ته ورسېدو چې کې و مور د لنګون نه پاس شپږو اولو ونیو کې سم خوراک ونه کړي، درنه کارونه وکړي او نور روغتیایی ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لند راتلونکو کې به له روغتیایی جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و، تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او خی اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولې ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پایل کې راپور ته وښی.
قدر من دوستانو کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیزه ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښه اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي، ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشحاله ژوند لري. نوموړې وایي،
زه یو کورنۍ کې لویه شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمي ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې وروڼو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول، موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري، یعنی موږ د خپل مور پلار کردار رفتار ځان ته جذبه، او د غوی په شان منګه هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو، نو ځکه دا په منګه ډېر مثبت اغیز لري.
مرواز یاتوی که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به د اولادونو پر روحیه ډیره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د غیر راتلونکي ماشومان ډېر روغتي او ډېر خشن وي. کله چې د کور د بهر ځینې نور سره همداسې خشن رفتار کوي، هغوی نه درکوي، ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلې یم.
د مور او پلار په خپل منځ کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کیدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بداره ته وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل منځ کې څنګه اړیکې سره پالي.
خوارم چې د خپل ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم، او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي، او هېڅکله خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخ کې نه وایي او یعنی څرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېره خرابیږي. کله چې زه عصبانی وسم، بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډیر کوشش کوي چې زما سره ډیر سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخ کې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي، او ما هم غواړي چې وخندې ماشومان مې هم، نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم. یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګر خونه شي، بیا ډیر کوشش کوم چې د ماشومانو مخ کې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په قار نشي، او یا خدای نه کا دا صابانته د سه مختخکار نشي چې زما ماشومان دا په خپل مغز کې ونیسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایند او پلرونه د موضوعاتو ته ډیره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خراب دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل او ان تر دې چې د کور پریښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو، د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړم، ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډیره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه، دوی هم فکر خرابيږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو، نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. د سره مان هم تعلیم پاتې شوی او ډیر کارونه پاتې شوی.
د مور پلار په منځ کې خیر کې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوی ضیاءالرحمن الایار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د ادرس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو داغه په نتیجه کې ماشومان او داغه اولادونه هغه هم په خپل منځ کې وحدت لري، او کسبا دغه الکان زلمی شي ودونه وکي، او دغه جنکی پیغلی شي هغه خاوندان وکي، هغه به د خپل خځه او خاوندانو سره ژوند دی خي، او هم د دین یو خټولنه یو خې اجتماع انساني جوړيږي، او هغه د نور انسانانو د محبت لپاره
خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي ولې ګدې په خپل منځ کې دغه خزه او خاون خجون ونه لري په ماشومان باندې بد تاثیر کوي دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکی ولکان به خپل کورنوي ته انتقال یو داغې نټولنې ته انتقالي او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېر وختونو کې د قتل او جوبل او زخم دا مسره ملکیږي نو په لحاظ دې وجنه په حدیثو کې د خزه او د خاون د مینې محبت او د وحدت د جون امر شوی دی رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی دی
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدر منه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
نو میرا ذات الله احساس ده د ماشوم د پر مور او پلار د لومړنۍ مدرسه ده که چاته د مور او د پلار وضعیت خوي نو د ماشوم د هغې نه خط تقلید کول شي او هغه په سالم روزنه باندې به اخته کیږي
زه عبدالرزاق يم د کابل اوسیدین کې کله چې مور پلار خه محبت او مینا په منځ کې د هغه ماشومان روشن فکر راځي د هغه ماشومان خه درس ویلای شي جامع ته خه کار کولای شي کله مور پلار په منځ کې جنگ یې شخړې یې اس کله د هغه ماشومان درس نسی ویلای د هغه تکلیف روحي پیدا کوي
ګرانه دوستانو دا چې ولې ځینې مایندې او پلرونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم مننه کوم چې موږ تم وخت راکړ لمړی پښتنه ودا سمات راکو چې ولې ځینې مایند او پلرونه تل په خپل ماینس کې په جنگ او په شخړو اختوي یعنی علت یې څه ده
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولای شي د نارینه په ګټه ماشومان او د ښځې د ژوند د آرامش او د سیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولیکي په دې خاطر چې په خپل ماینس کې دغه قرارداد د مخې تم نه کوي په دې خاطر چې یو د بل لپاره آرامش او سہولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي په دې خاطر چې د خپل ګټې د خپل خوان د خپل آرامش په ډېر سختي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکاريږي او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤل دی د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي
استاد دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې غیزی پریباسی
دغه اختلافات په څو ډول ښکاری دي که په ژبنی ډول سره ښکاره شي په وینا کې په خبرو کې یو بل سره کندر کول بد رد ویل په دې کې ښکاری دي چې طبعا د کورنۍ نور غړي چې دا اوري د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېز کوي یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیه ته بیایي یو ډول بل دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکاری دي چې یو بل وهل تکول دي ګزار کول دي په یو بل باندې دغه هم د کورنۍ غړي ګوري د دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه او اخلاق هغوی ته انتقالیږي کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري او دغه شیان وګوري یعنې مخکې په خپلو سترګو تاوتریخوالی وګوري د دوی اخلاق او شخصیت د دوی رواني وضعیت د دوی سلامتي د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي ضعیف خشن نارامه بدګمانه نهیلی زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي
استاد بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې یعنې کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي
هغه کوچنیان او ماشومان یعنی ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک بد او سالمه اړیکه لري هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی موږ کولی شو وخاندو کولی شو ډاډه واوسو کولی شو مینه وکړو کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه هلته ګمانونه ډېر مثبت یو بل ته فرصت ورکول دي یو بل نه مننه کول دي د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې لیک ول سو د پلار مور سره بریالي اړیکه درلودله.
استاد اوس څنګه کورنۍ کولای شي، یعنی خزه او خاوند څنګه کولای شي خپل اړیکه خي وساتي؟
یو سالم فضا ایجادول اهم اول ګام دې پوری د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، دریم ګام دې کورنۍ نور غړو او چاپیال پورې مربوط
ده. ډیره زیاته مننه کو کور واده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.